السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ته ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمی بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د دوهې د فورم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده. دا وروسته له هغه چې د یک شنبه په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برېښنا پاتې شوه. د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبه په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخ وه. افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلی ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلی ملکی وګړو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو، د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، 1,500 نور کسان ژوبل شوي دي. د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرایلو ناڅاپه حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
قبل ورځ بیا چې سواره لمګاره ته وویل دا د وایو لمر سره نسته شرط ولاسته اوس دا شرط رالم دا ستنې خلاص شوی دي. د کلان کې سوا خو په سو باندې ور د مسکنان دی وسیله لري.
د سوریه د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو. په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بل اخر از ما پاسپورت پات شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونو فرصتونو مې د لاس ورکړل.
په 25 دقیقې بس کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللای او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 خبر سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د ماینده او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدید اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور نن کوي. یو ان ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ وایي
کوم سپټالونه سړي په غو کې هم دواوی نسته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنی ورول غول پر د پزه باندې کال ده نه ده بلورز موټر اوس پستان نسته بلورز بیا پښوارلم بیا راتوول دا د وایل مور سره نسته شهر ته ولاسه اوس دغه شهر ته رالم سایتامیته ولاړی ما وای وای دا ستنی خلاص شوی دی میډیکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي د مسکنان دی وسیله لري.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډیر ضرورت ورته ډاکټر ته دی دغه په افغانستان کې خو ډېرې بيماريان دي هیڅ لاسرسي نه لري ډاکټر ته او که ډاکټر ته لاړ شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه خیره کم خدمت نشته دي او نه کیږي پکې نو شخصي کې دي داسې افغانان شخصي ته لاسرسي نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د څلور دیرش ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن پی او سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د ماینډو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هر وسلو زرو زیګونونو کې 418 ماینډې مړي. راپور په افغانستان کې د روغتیايي خزینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیايي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وای د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لوروستیو تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستيال ولسمشر امر الله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
په سوریه کې د ورستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپل خلکو ته شاکړي بي. د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر مرسیال امر الله صالح پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوریت نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق مرخیل او محمد علیم فدایی او زین نور په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانی چارواکو په خپل پیغامونو کې پر طالبانو نیوګه کړي چې ولسې څنډې ته کړي چې لکبلې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیز فعال ماریان اوری په دې اړه ازادي راډیو
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلایسي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دایسي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنۍ مقاومتونو او بهرنۍ فشارونو سره به مخ چې لکابلا به نظام رانس کورسی.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر لسد دیکتاتور نظام چپکې د نه د موږ تراخي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستونی باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی په خټینګي نو هغه عمره د دوی د دوام مودره لنډیږي او هغه عمره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځنګړی توګه پر افغان خوځو انجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیو کې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبه پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنگیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوخی او خودی چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسیده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واوریدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریه پر روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریه د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریه نظام ته په پام سره، د افغانستان پر ضد د جمهوریت نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر الشام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟ الو،
جنباس
صاحب، زما خبره تاسو ونه ورېده؟
زما
سوال دا و چې مایل مال تر اوسه پورې په دوامدار ډول څارونکي او عام خلک د افغانستان او سوریې د مشابهتونو په اړه خبرې کوي، ستاسو له نظره د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام کاکاسې تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. طب هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشابهتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، ګرچه هلته یو وښنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري. په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخې چې وتلې دي د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشابهتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلی کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو، نو زه دلته داسې کوم مستقیم شباهتونه نه ګورم. افغانستان کې چې
توپیرونه جنباس صاحب کوم دی، یعنی په سوریه کې تاسو وینئ چې تاسو خپل وایي چې یو حکومت 50 کاله په واک کې وي یو کورنۍ، مګر په افغانستان کې یو جمهوریت نظام او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی، او دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم؟
بالکل، دا هم بالکل هغه تفاوت دی. از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنی توپیر لري، درست؟ او په دې معنا چې په افغانستان کې هغه تاسو ویل یو جمهوري نظام او سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربېګانو، فساد هم پکې وو، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د گاونډي او لاس وهنې، مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2018 پورې تقریبا، نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړ شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یوې معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جنباس صاحب، تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلې دي، د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه ده؟
زموږ ته وایي اصلا طالبان. بله بالکل، ګورئ یو ځل بیا د نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جولانی نومیږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه او څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، یعنی د میلاد مسیح. په ډیرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډیر زیات مسیحیان دي، دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نشي. آیا په افغانستان کې تنوع د نظریات تا طالب منی نیمه یعنی دا توقیر هغه ده او د دوی د شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کم خلک راغلي دي او قیام کړي دا به موږ غونډه چلندو کې ډیره سخت اشتباه کوي د نزدي ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډیر نور بدلونونه را شروع کیږي تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریا کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریا باندې ډیر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه هم دا اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خبرو خو مخکې لدی چې هغه راپور ته ورشو یو ورسته پښتنه جنباس صاحب دغه افغان وګړو او دغه د کورنۍ د برخلیک په اړه تاسو ته معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته خو دوه نه پوهیږم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې دی وافان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقاماتو د ایران استخباراتو د ایران سپاه پاسداران د افغان دیواز د خلکو څخه د هغوی د کډوالۍ توب او بیچارهګۍ څخه ډیره لویه ګټه پورته کړه او دا بیچارهګانی سوریه تا عراق تا په دغه جنگو کې ولېګل او ډیره غوښنه برخه ده وي الته قرباني هم شول. نو په ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي په
خپل
شي دا کارو چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کړی دی او دا ډیر یو ناول او نامشروع استفاده و د بیواز د افغانانو څخه.
تیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریه په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشه د سوریه پر وضعیت خبري وکړي. لبلې خو د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبري کوي. جزئیات په دې راپور کې
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکی پوینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسل هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریه په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریه ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له خبرلونو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانید چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره زر ډالر رشوت غوښتی و.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بل خیره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
داسې داوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لمه کور لمه سره راحتو، بلکې زما خپل ظرفیت سره تو چند درې چند لوړ شوی وو او خو متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ولا غل لاس ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج لاس ورکړي. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
ملخوازینه افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړی دی. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات لخوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خطې بیا بلې ساحې ته دوی بل ساحه ورته شوي دي، نور خلک ورته شوي دي، هغه خلک ورته شوي چې دوی ته چیرونه یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا لس میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کې دې چې له هغه هم زیاته ووسی، ځکه چې تقرر مقررګان نور مسائل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوخ ورکوي. د شفافیت څه معلومات نه کیږي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه ده، نو نغد پورته کولای شي چې دا ډیر لوی ستونزې دي او دا سبب د ډیرو ناخوالو کې، فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کې اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه په کې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پر تلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورې خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ایرینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی وو. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریه ووت، د سوریه زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځای سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي او صدر اعظم محمد غازی الجلالی د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منه کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسی چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تیر اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قائدی او د اسلامي دولت ډلیا داعش یو بیل سوي څنګه د چی اوس یې هم غنی هوادونه ترورستي سازمان غنی. د حیات تحریر شام ډله مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چی د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوی ده. غنو لویدیزو هیوادونو د بشر الاسد د رژیم نسکوریدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلی دی چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته غنو هیوادونو اندېښنه شولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبان ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمانو ته شرغلاست. هم په پل کې شغلی سنگروال، د سوریه د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمانو ته او د تاسو د خبرونه ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشر الاسد واکمنۍ نسکوره سو، تقریبا طالبان چې دا څه فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واکو ځواک خپل ک، دا تقریبا سره ورته غني. او دوه کوم خواخوږي چې سره لوي ز فکر کوم چې هغه د سنیتوب مساله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ور سره ډلای یا په اختلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت او پرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیم پیړۍ نه زیات دو او پلارې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اوه کاله وروسته یعنی په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیرس کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه لمینځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلیرس کاله تیریږي، نو که څلیرس کاله او دیرس کاله سره هغه کو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم و، او بیلابیل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو او له لاسه ورکړې. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو چې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرستې تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او وای زواک نه استفاده وکول چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو گریوانو او په کور دی نه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو څه ستونزې موجوده وي دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بل اخره د بشر الاسد حکومت او پرزیده
ډیر مننه څنګهول سه شغلي اندر په خپل حیات تحریر شمډل چې ویل کیږي لال قاعده او دایش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري
نمرای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو ملمنو څنګه سبا سادات سپته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره ځي او راځي هم دوی په خپل هیوادونو کې آرام ځای نه لري همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلې سو تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شو یو ویډیو ولیدل شو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه دی پانشینار اهل تشیو ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونه کوي نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم او د ازبکستان هم او چینیا هم او عرب هم د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او په اسلامي نړۍ کې هغه لوی دایې همدا سي چې په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تخپل منځ به هم بیا ګڼ دایې ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو
ډیر مننه شغلی سادات د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنوي واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي
مننه زام خپل وار من منوتا سلام را د کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل بعضی تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې به دوی دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تعریفونه دی ته حقایق کاری په ټوله نه کې د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه د دې خپل تعریف دی ته دا په ټوله نه کې حقیقت کاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټوله نه حقیقت هم دی نو د دې په دې اساس باندې دی هم نن تحریر شام یا پسوری کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي او کوي تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي نو کوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منو دي نه لو بتا ته وایي چې موږ څه کوو د خلکو غوښتنې دي مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ د خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې د دې مداخله او سختین راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دې په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا د خلکو کړنې ښکاري نو زما په هیله ده چې د دې په دې معنی باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکړي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ معنی دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو
ډیر مننه شغلی سنگروال، که په سیمه کې دا ډول افراطی ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله، تاسو پوهیږئ چې رښتیا که فرضاً سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي، چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډیر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو، فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه، کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه دی. او بیا په خپل په 1963 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولاني چې تاسې ته معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو ته معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې نوم ملیاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی، وبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې. وبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وې، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو دپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تا چې اوس پوهېږي چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پیړۍ ده، او په یویشتمه پیړۍ د ای آی اثر دی، او د ای آی په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته تللی نشي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول ول د طالبان لراتک سره لا د افغانستان له خلکونه هغه ملي اراده واخته لسو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راي وزای کوي دی یو ملت په یعنی دی یو ملت مشترکات یې غزنې واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وترټل تهدید کړل ل دې سره سره یعنی فرقونه خلیل دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نره ټکي د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبان لرا تک سره د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کېدو لسره د همدغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرامه قزان است دی آرامی نست دی ولی تکسل ملت نه دی ملی اراده او ټول ملی مشترکات سینه خلک دی په افغانستان کې داسې و فضا دی دا فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیدي لا هم د پاسپورت پولیس ساتنو په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده هر سړی چې د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیات دي خځو اړول دي خځو بل بازار ته نزي او مکتب ته بنزي او پارک ته بنزي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خځو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملی اراده سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملی اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملی مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري دا بهرنۍ مشروعیت خو بیخي نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا تک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده خپل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنه خپل سوی دی او تر بلې کراک خبري هغه تش په نامو وادي چې دوی کولای شي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نسته دی ډیر لومړی ورځ تر اوسه پوری د نظامی کسان د حکومت کسان حکومت په بل بل او برخو کې خصوصا نظامی کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرموز ډول باندې موجل کیږي او په کار ډول باندې موجل کیږي حتی موږ خو سات څومره معلومات لرو کدي یو چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستارې زپې باندې وکړه او اورګان ته راوړه دي طالبانو کوم اورګان ته راوړو په همدې شکل باندې یعنی قسم دی وي دی وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولسته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو دي امن پزا برابر وو یوې خواته د امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته د افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتونه دي جنونو دي مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سي په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدی سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ په برخه کې کار کوي که قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بند کړو
کته شرایط نسی برابر ولای دو خصوصی سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره دی تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دی کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطیکیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغسې درګر د لا پسې افراطیکیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رب لري. که چېرته دیو د یوویشتمې پېړۍ ضرورتونه او د یوویشتمې پېړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې اهم اومنی نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغسې ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، هلدا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند و، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې ټول سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او هلدا چې یو پرمختللې اردوی درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نسی کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویل 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاستي جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقا او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسې ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارډ اولسن ویلي چې موږ نور نه پیږو چې د عبد الله د غنی ترمنځ څنګه کولای شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هیواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړیږي. یعنې دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهیږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامهونه دغه دي.
ژوندی اوسه ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورید. په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.